ډیوی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی د بډو رشوتونو یا کرپشن د څار غیر دولتي نړیواله ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په تیر کال کې په پاکستان کې اداري فساد نور هم زیات شوی او په 1300 هیوادونو کې پاکستان د 1300 نه 1300 درجه ته رسیدلی. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په افغانستان کې د بشری او د ښځو د حقوقو فعالانو په زور بې درکه کول غندلې دي او دا یې لا قانون بللي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي چې ټاکل شوی د دغه سازمان امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره کړي. راپورونه وایي په پاکستان کې دا مهال 20 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې 1 میلیون یې د پخوانیو قبایلي ضلعو دي. د ملګرو ملتونو وروستی راپور له مخه چې د دوشنبې په ورځ خپور شو وایي نړۍ په دې کې پاتې راغلې چې تر 2030 کال پورې ټولو ماشومانو ته د مساوي کیفیت لرونکي زده کړې او د زده کړو دایمي فرصتونه برابر کړي. افوا د اوکراین کرکیچ ته لوی دزوالو مشرانو د روسیې ګواښ پر وړاندې اتحاد اعلان کړی دی. افوا د امریکې د دفاع وزارت وایي چې سرتیرو ته ویل شوي چې ځانونه آماده کړي او که اړتیا پیدا شوه اروپا ته استول کیږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
د ډی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هر کله ویم ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جنوري 15مه نیټه کال 2022 او د نهه یاسي شنبې ورځ ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او موضوعات لرو چې غواړو ستا سره وار په وار شامل کړو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واورېدل چې د بډو رشوتونو یا کرپشن د څار غیر دولتي نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په تیر کال کې په پاکستان کې اداري فساد لا نور زیات شوی دی او په 1300 هیوادونو کې پاکستان په 1300 درجه راغلی دی چې دا درجه تیر کال 1300 وه او اوس نور هم لوړه تللې ده. راځئ چې تفصیل یې واورو د ریاض حسین څخه چې په تیرې خپرونې کې زموږ همکار نصر الله خان ترې ځینې پوښتنې کړي او ستاسو لپاره یې دغه تفصیل ترې اخیستی.
د غبن یا کرپشن یا د بډو رشوتونو د سار نړیواله اداره چې کوم دی امنیسټي انټرنیشنل هغه ویلي دی په خپل رپورت کې چې د پاکستان په اړه باندې غبن او بډي رشوتونه یا کرپشن چې کوم دی دا نور زیات شوه. په دې اړه باندې په دغه رپورت کې په دغه کلیز رپورت کې نور سره غلي
جی نصر الله صاحب څنګه چې تاسو خپل سرټکو کې وی چې د سار چې کوم د کرپشن د سار چې کوم نړیواله اداره د ترانسپیرنسی انټرنیشنل چې کوم دغه کلیز رپورت جاری کړی دی نو هغه د 1300 هیوادونو په حواله باندې دغه ویل چې په دغه 1300 هیوادونو کې پاکستان نمبر چې دی نو هغه په 1300 نمبر ته رسیدلې دي. دغه رپورت کې دا ویل شوی دی چې د دې وړاندې د کال 2021 وړاندې په کال 2020 کې د پاکستان په دغه 1300 هیوادونو کې چې کم نمبر او هغه 1300 نمبر او خو دا 14 درجه چې دی نو دا راکم شوی دی او دا 1300 تر رسیدلې دي. دغه سی د سلو پوینټونو کې چې کوم پاکستان تک پوینټونه به لوښي وي په کال 2020 کې نو هغه یو ډیر پوینټونه وو او امنیسټي انټرنیشنل وایي چې دا اوس اتیش تر کوشي وي دغه کې او چې کوم کرپشن دی یا چې کوم بډي رشوتونه دی پاره کې درې چندا اضافه شوی دی. دغه چې کوم رپورت راغلی دی په دې باندې په ورستو کې بیا چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي او حکومت باندې نیوکه هم کړی دی یا خاص کر دا سوشل میډیا د لارې چې کوم خبرونه راغلي دي او په هغه کې دا ویل شي پېټري خاص کر د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا چې کوم نیوکه کیږي د مخالفې ډلې مشر دی په پارلیمان کې شاباز شریف هغه په حکومت باندې نیوکه کړی دی او ویل دي چې را دغه چې کوم رپورت راغلي دی دا د حکومت خلاف یو چارج شیت او یو پردي جرم دی او دغه غختلم کړی دا چې وزیر اعظم دی استعفا ورکړي. د دې سره سره بیا چې کوم مخالف سیاسي ګوند دی د هغه سېنیټر شیرین رحمان چې دنو هغه هم د ټوئیټر د لارې دغه ویلي دي چې دغه په دې باندې ښکارا چې کوم درجه بندي دا پاره کې چې کوم د پاکستان شپاله درجه چې دینو هغه نور هم را کوم شوم دي پاره کې کرپشن سیوا شوم دي. نو دغه سېنیټر شیرین رحمان هم دغه خبره کوي چې یاره کوم د حکومت یا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف چې کوم بیان نیوه هغه د دې نفي کوي او هغه هم دغه ویلي دي چې په ورستو کې د حکومت چې کوم د احتساب صلاحکار دی شهزاد اکبر په حواله دا خبره کړې چې هغه چې کوم استعفا ورکړې ده نو دا هم یو غټ ثبوت دی او چې په پاکستان کې کرپشن چې دی هغه زیاتېږي هغه مخوړان دی روان دي کمی نه. جی
ریاض حسین صاحب یو طرف ته د عمران خان د بیانې خبره او وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم دی نو هغه د کرپشن خلاف همیشه خبره کړې ده د هغه خلاف همیشه د اقدامات خبره کړې ده. نو په دې حال کې دا رپورت چې کوم دی د پاکستان شپاړس درجه تنزلي خودلې ده په دې اړه باندې حکومت کوم دریز مخې ته راغلې؟
اجي بیا دغه رپورت چې راغلی دی اوس په ورستو کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري یو پریس کانفرنس کړی دی یو خبري غونډه کې هغه دا خبره کړې ده چې د پاکستان چې کومه تنزلي شوې ده نو هغه په دې وجه نه ده شوې چې په ملک کې مالی کرپشن شوی هغه دا وایي چې د پاکستان کې چې کومه د قانون حکمرانی ده نو هغه کمزوري ده او موږ وخت په وخت باندې دا خبره کړې ده چې یلته کې قانون چې دی نو هغه د غریب لپاره یو شان دی د مالدار لپاره بل شان دی او د پاکستان چې کوم سکور راکم شوی دی نو د هغه بنیادی وجه دا نه ده چې په ملک کې داسې غټ سکینډل راغلی دی یا مالی کرپشن شوی دی بلکې د هغه بنیادی وجه دا ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی چې دنو هغه نشته دی. د دې سره سره زموږ تاسو دا مو ویو نصر الله صاحب چې کوم د اقتصاد مامورین دي یا د اقتصاد چې کوم پوهان دي هغه هم دا خبره کوي په حکومت باندې د سوشل میډیا د لارې هم په دې باندې سخت نیوکې کیږي او دا ویل کیږي چې دغه چې کوم په پاکستان کې کوم کرپشن سیوا شوی دي نو د هغه مطلب دا دی چې غربت پر سیوا کیږي غربت نور هم سیوا شوی دي هم دغه وجه دا چې د دې سره سره بابا د خلکو ژوند چې دي نو هغه نور هم ګران شي او د مختلفو پوهانو لخوا دغه ویل کیږي زموږ چې سره خبرې هم کیږي نو هغه دا وی چې کوم سستینیبل ډیولپمنٹ دی یا چې کوم تل پاتې اقتصادي پرمختیا ده هغه به متاثر کیږي او داغي سره چې دینو اقتصاد هم کمزوري کیږي او ور سره غربت سیوا کیږي او بیا د خلکو ژوند به نور هم ګران شي.
ها ریاض حسین صاحب تاسو خبر وکړه د حکومت بیا را اپوزیشن بیا تاسو دا خبره هم وکړه چې په دې اړه باندې دغه سیډونکو چې کوم دی چې کوم په دې اړه باندې نظر لري اقتصاد په چې کوم دی یا قانون په چې کوم خلک دی دوی څنګه چې تاسو دغه خبره وکړه د وفاقي منیسټر چې فواد چودري صاحب خبره وکړه چې هغه و چې د قانون عمل درآمد نشته نو په دې اړه باندې سیډونکو دوی حکومت څخه ذمہوار بولی وکنه؟
جی سیرون کی خدا کا خبر خامخا کی شیرا دا حکومت لخوا چې کمی خلکو سره وادي شي وي بیا خاص کر چې کم دا حکومت چې کم د احتساب په نوم باندې راغلی او په خصوصي توګه دغه ویل کیږي چې یاره وړاندې به د پاکستان تحریک انصاف کوم خبره کوله چې یاره زما بنیادی مقصد هم دا دی چې د احتساب کوم د چرا شمل خلکو ته به انصاف ملاويږي او د خلکو سره به احتساب کوم چې او وړاندې به هم دغه خبره کوله د خلکو د وینا مطابق چې د پاکستان تحریک انصاف کوم مشر دی کال 2013 کې د ټوټاکلو وړاندې هم هغوی دغه خبره کوله چې هغوی حکومت راشي نو هغوی به خلکو سره احتساب کوي او بنیادی وجه چې هغوی کوم خودله نو هغوی چې یاره دلته کې په پاکستان کې کوم بډی رشوتونه دي یا کرپشن دي او هغوی به دا خبره هم کوله چې ایمنیسٹی انٹرنیشنل یو حکمران خلاف دا خبر وکړي چې یاره د هغه په حکومت کې کرپشن کیږي یا د هغه په حکومت کې بډی رشوتونه اغستې کیږي نو بیا هغه حکمران چې دی نو هغه غل دی هغه چې دی نو هغه په حکومت کې چې دی نو غلاګانی کیږي دا هغه په حکومت کې بډی رشوتونه کیږي نو اوس چې کوم وخت راغلی دی نو بیا هم دغه وجه دا چې کوم مخالفه سیاسي ګوندونه دي یا د مخالفه سیاسي ګوندونو کوم مشران دي هغوی په حکومت باندې دغه نیو کې کوي چې وړاندې به دوی کوم خبرې کولې نو هغه اوس د دې په حکومت کې کرپشن چې دی نو هغه زیات شوی دی او دغه یو خبره به وکړم چې یره جی په دغه دریو کالو کې چې کوم د ایمنیسٹی انٹرنیشنل کوم رپورٹ راغلی دی نو د هغې نه دا څرګندېږي چې دا خو په یو کال کې چې کوم شپاړس درجه چې دی نو دغه تنزلي شوی ده خو په مجموعي توګه چې موږ ته وګورو نو په د کال 2013 نه دی خوا په 19 کې او بیا په شل کې دغه دریو کالو کې دغه تنزلي چې دی نو دغه تقریبا درش درجه ده.
صحیح ډیره زیاته مننه ریاض حسین صاحب د وخرا کولو معلومات شریکولو.
د ډی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو بیا هم تاسو هر کله وې مخبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه. د پاکستان په تړه غواړو چې د یوې بلې مهمې موضوع ولوري تلاش په پاکستان کې د صدراتی نظام پر ضد د ګډ اپوزیشن قرارداد په حق لدی چې په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 نیټه باندې د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په کې ویلي دي چې دوی به په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. خو دا مهال غواړو چې په دې باندې بحث وکړو او ستاسو سره څنګه هم په خبرونه کې شامل کوزم سره ملګری شوی دی د ډیوټ سیډونکو اسماعیل خان سی واغوي ترکلې وي ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان سی.
السلام علیکم خوشاله اوسه.
وعلیکم السلام اسماعیل خان سی، دا بحث ولې راپورته شوی دی او په کوم بنیاد باندې راپورته شوی که لومړی دغه تفصیل د لیدونکو سره شریک کړو؟
دا څه چې یو شخصي دغه د ټلویزیون اداره دا دغه داړه خدا سه یو سوال راپورته شو چې آیا په پاکستان کې صدارتي نظام پکار دی کنه دی پکار. اوس دا چې کوم د ټلویزیون اداره دا هغه د پی ټی آی سره د پاکستان کې چې دی وکړه د کوم ګوند حکومت کې داغي سره او د فوج سره ډیر نږدې اړیکې لري. دا غین پس دا بحث را شروع شو چې دا د دې شاته محرکات سي دي سو وجه دا چا په وینا باندې دا کمپاین شروع شوې ده. خو خبره ده چې دا مخته روز د پاره دا وشو په مغه یو څو وخت د پاره وچلې دا د سوال په د ټلویزیون په سکرین باندې او دا غین پس بیا دا سوال ورک شو خو په سوشل میډیا باندې او په میډیا باندې په دې باندې بحث شروع شو چې دا ولې دا سوق کوي
ولې کوي. نو اسماعیل خان صاحب مخالف ګوندونو په دې اړه څنګه خني خولې دي او د دې ترڅنګ دا چې څیړونکو په هان سوي چې د دې تر شا څه هدف یا مقصد کېدای شي؟
یو خدای چې د عمران خان پرونه بل روزم ورچکل سوالونه واستل د دغه نه پر ټلویزیون دلاره د نیک پنیرا نغره دا تاسو شو خدای د دې خبره جواب ورنه کوچی آیا صدارتي نظام په دې باس کې هغه څه نظر لري. خدای یو خبره کړه چې ډېر مودینه دا کیږي چې پی ټی آی کې یا د عمران خان خپل دا یو نظر دی چې پارلمان نظام د پاکستان د پاره غوړ نه دی صدارت نظام زیات غوړ دی چې صدر سره اختیارات زیاتی او په زیاده دی چې پارلمان ته کم غړي راشي دا غینه د کابینه غړي اوساتی ټیکنوکریټ ځان سره راولي. نو دا یو خبره وا خو اوس نن تاسو کو تاسو نظر باندې دا شوی نو د پی ډی ایم د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ دا اړه مولانا فضل الرحمن صاحب دیو غونډه نه پس بیا د دې خبره بیا یو ځل دغه کوم چې پاکستان کې د پارلماني نظام نه علاوه دی بل یو هیڅ نظام نه مني. پیپلز ګوند دا اړه هم او د عوامي نېشنل ګوند چې اوس د پی ډی ایم برخه نه دي او بیا د جماعت اسلامي دا اړه هم د څومره ګوندونو دي چې کوم د پارلمان کې دي یا په پارلمان کې نه دي خو د حکومت په لویان دي د حکومت پر ضد دي دغه ټول د خبرې غندنه هم کړې ده او د دې مخالفت هم کړې ده.
سمه ده ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چراغ لیز سره مل شو یو دغه څېړنه مو شامل کړه په خبرونه کې.
ډیره مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساعت په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساعت
وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې بیا هم زو د سیمي ولوري ته ماچخان مرکز کې عوامي نېشنل ګوند د سختريزي او اعتدال اخوخي په موضوع یو سیمینار را جوړ کړی و چې سیاسي مشرانو او پوهانو ورته ویناوي وکړي. په دغه موضوع ډاکټر خادم حسین دی وته ویلي دی چې پاکستان کې د پلان لاندې په منظم ډول لومړی سختريزي شروع شو او بیا ترهګري نتیجه کې د ژوند هر اړخ ته زیان ورسوه. راځي چې تفصیل یې د مدسه شاسخه په دغه ریپورت کې واورو.
میرے انتہائی محترم بزرگ جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب
د باچا خان او نئین منزلو لڑکی دغه سیمینار باچا خان مرکز پہ خبر کرا جوړ کړی شوی چې پکې د سخت دریزی او اعتدال خوخی په موضوع سیاسی مشرانو او پوهانو خبرې کولې. د ویل د پاکستان د جوړخ نه پس باچا خان د زړه نه پاکستان منلو، خو مقتدر قوتونه د باچا خان سوله ایزې مبارزې سره موافق نو، نو ځکه په یوه او بل طریقه هیواد د سخت دریزی ښکار شو. پوهان ډاکټر خادم حسین ډیوه توای د دغه سخت دریزی نتیجه کې ترهګری شروع شوه او د ژوند هر اړخ وځپلو.
دلته د جنگ د ګټې وټې کاروبار جوړ شو، د ترهګرۍ د ګټې وټې کاروبار جوړ شو. د دې ټول عمل کې د ژوند هر شوبه متاثر شوه، کی میډیا متاثر شوه، دې کې نصاب متاثر شو، دې کې استاد متاثر شو، دې کې سیاسي ګوندونه متاثر شو، دې کې هغه شعبې متاثر شوې کوم شعبې چې براه راست دې ټولنې سره داسې څه تعلق هم نه لري. مثلا د مارکیټ شعبه متاثر شوه، دې کې کیمپس هم متاثر شو، دې کې یونیورسيټي هم متاثر شوې.
وای د دې سخت دریزه یو ترهګری زیات نقصان پښتنو ته ورسېدو او دا لړۍ لا تر دې د مجاری ده. د غرض د سیمینار یو ګډون کوونکی میرمن خوشنود ذاکر الله ایډوکیټ وای هر ځای کې د بدامنۍ زیات اغیز په میرمنو غورځېږي، دلته هم د ترهګری منفي اغیز په میرمنو پرېوتي.
کومونګه انډیویژولی والو د کورنو جګړه والو نو هم زنانه پکې افیکټ کیږي. کومونګه د خاندانونو جنگ جګړو ته ګورو او کومونګه د قانونو جنگ جګړو ته ګورو نو د ټولو نه زیاته پکې د کور زنانه او ماشومان افیکټ کیږي. نو دغه شانته کې دا او هغه اخیره کې بز بیا ویم چې مونږه کده بچا خان په تعلیماتو باندې لاړو او مونږه امن پسندي اختیار کړه، نو نه به زمونږه زنانه کونډیږي او نه به زورل کیږي.
سیمینار کې د مسلم لیگ نواز دلی خواجه آصف، جاوید هاشمی او دغه رز نورو ویناوالو د ناسرګند تنانو لخوا هیواد کې د پارلیماني په ځای د صدارتي نظام لپاره د لارو هوارولو هڅو غندنه کوله. دی ویل که چا هم د درې او یایم اساسي قانون یا اتلسم آئینی ترمیم ختمولو یا دې کې د بدلون کوشش وکړو نو دا به هیواد ته دومره لوی زیان ورکړي چې څوک به هم تصور نشي کولی. په دغه موقع وتلي خبریال حامد میر ویل زموږ د زوال تر ټولو لویه وجه سخت دریزی ده.
عدم تشدد کی تحریک کو دبانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا اور یہی ہے ہمارا ڈیکلائن.
سیمینار کې ویناوالو ویل یو بل تغدار ویلو سره هیواد ډېر رست پاتې شوی دی. دی ویل زموږ سیاسي او اقتصادي پرمختګ صرف دې کې پټ دی چې د یو بل کلتور ژبو فرقو او وسیلو ته زغم پیدا کو او پارلیماني نظام لا نور هم مضبوط کو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره د مالچامو مننه کوو او بیا هم په سیمه کې د خبرونو په اړوند غواړو چې ستا سره نور تفصیلات شامل کړو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په د ناروې په اوسلو ښار کې د درېمه ورځ ده چې د طالبانو د حکومت پلاوی او د دې تر څنګ د افغان مدني فعالان هلته ورغلي دي او د هغوی ترمنځ خبرې هم روانې دي. او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر امین خان متقی هم په دغې غونډې کې دی چې په دې غونډې کې کوربتوب یې ناروې کوي او نور برتانیا، اټلي او نور اروپایي هیوادونه هم ګډون لري چې د دغه سفر په وړاندې افغانو میرمنو هلته په اوسلو کې تیره ورځ احتجاجونه هم کړي دي او افغانان په ګڼ شمېر کې راغونډ شوي. ورځې چې دوی غبرګونونه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته په درې ورځېنی سفر تللی. په دې ناسته کې د ناروې په کوربتو برتانیا، ایتالیا او نور اروپایي هیوادونه ګډون لري. د دغه سفر په وړاندې افغان مدني فعالان بیلابیل اخبارګونونه ښیي او په اوسلو ښار کې ګڼ شمېر افغانانو مظاهرې هم کړي دي. دغه پلاوی د بندو دروازو تر شا د لویدیزو هیوادونو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغان ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج چې د دغې غونډې ګډونواله وه وایي د یو بل خبرو اورېدو تر حده دا غونډه کامیابه وه.
مونږ دوی ته خپل حال بیان کړو چې مونږ څه ته ضرورت دی، څه کېدلی شي او ملک څه ته اړتیا لري. دا ډیره غټه خبره ده چې دا خبرې وشوې، خو تر څو پورې چې عملی ګامونو خبره ده نو په دې چا هم خبره نه ده کړې. دا به د عملی ګامونو انتظار کوو. خو دوی مونږ ومنلو او زموږ خبرې واورېدلې.
همداراز د ښځو د حقونو ځینې فعالانو طالبانو د پلاوي سفر غندلی دی. په دې اړه نورې فعالانې هم غبرګونونه ښیي.
هوټل هستم کې اینجا دلیگیشن افغانستان و همچنان طالبا و حضای جامعه مدنی هستند. اعتراضی که امروز داشتیم،
زدلته دغه هوټل مخې ته یما چې ریچی طالب پلاوی راغلی او افغان او خزو استاذی هم دی. موږ له نړیوالی ټولنې او هغو هیوادونو چې په دې ناستې کې ګډون لري غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا هغه ترهګره ډله ده چې له تیرو 15 کلونو راسې په افغانستان کې جنگ کوي او خلک وژني، او اوس هم هغه خلک دي او بل دا چې نیول شوي فعالان دي خوشې کړي.
په ناروی کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو له طالب پلاوی سره په ملاقات کې په کابل کې د نیول شوو ښځو د سملاسي پریښودو غوښتنه کړې ده. په ناروی کې له طالب پلاوی په غونډه کې یوې افغاني فعالې خودا خاموش د نیول شوو افغانو میرمنو تصویرونه پورته کړل او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی څخه یې وغوښتل چې همدا اوس کابل ته زنګ ووهي او دا ښځې دې خوشې کړي. راپورونه وایي چې ښاغلی متقی کابل ته زنګ وهلی دی.
زه په دې ویاړیم چې دلته افغانان د ډیرو لرو پرتو ښارونو څخه راغون شوي او د خپلو حقونو څخه دفاع کوي. پکار دي چې له دې هم زیات خلک راشي، ځکه همدا یې وخت دی.
په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو وخت په وخت د خپلو حقونو لکه د زده کړې او کار کولو لپاره یو لړ لاریونونه کړي دي. که څه هم طالبانو ویلي د خپلې تیرې واکمنۍ ځینې کارونه او تیروتنې به نه تکراروي او د ښځو او بشر حقونو ته به درناوی کوي، خو یو شمېر څېړونکي او په ځانګړي ډول د ښځو فعالان وایي چې د طالبانو په ژمنو باور نشي کولای. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سی. راپورونه وایي چې په پاکستان کې دا مهال 40 میلیونه ماشومان له ښوونځیو څخه بهر دي چې 1 میلیون یوازې په پخوانیو قبایلي ضلعو کې دي. د ملګرو ملتونو وروستی ریپورټ یونسکو وایي چې د نړۍ په دغه کې پاتې راغلې ده چې تر 2030 کال پورې ټاکل شوي هدفونه چې ټولو ماشومان ته د مساوي کیفیت لرونکي زده کړې او د زده کړو دایمي فرصتونه برابر کړي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورټ پورت کې چې ارشد مومن ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واغو.
عباس خان په دریم جمعات کې د تعلیم لړۍ قطع کړې ده او اوس په دې مستریخانه کې په 500 روپۍ د روزانه په حساب کار کوي. عباس خان وایي تعلیم سره شوق لري، خو پلار یې په میلو کې سودا خرڅوي او نشي کولای چې د تعلیم اخراجات پوره کړي.
خو خپه مې ده، غړ 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 راځي، د افسران راځي، بس مونږ ډېر خپه یو. وس بس وس ویلې نه شي، بس دا خخه غاړي راځي، اس سچوګان دي، س ډاکټران دی، وس دی واجبان خپه. بس مونږ هم دا کنه سکول ویلې، وس بغړ غړ سړی وي.
په 50 کې د یو سکول پرنسپل دی او رحمان وای دلته اکثر له ماشومان د غربت له وجې د تعلیم لړۍ قطع کی. مور او پلار یې نشي کولای چې خپل بچو د تعلیم اخراجات پوره کړي او تعلیم په جاری وساتي. بل د تعلیم ته خلکو بیروزګاری د کرونا لامل د سکولونو بندیدل او په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ لامل زیاتره ماشومانو خپل د تعلیم لړۍ قطع کړې ده.
نو پورتي پکې یو غټه مسله ده چې پیرنټس غریبانان دي، فینانشل سپورټ ورته نه ملاویږي، اولاد هم زیات دي، یا وفات شویم دي هم سکول پرې دي. اگر چې ګورنمنت سره پرابلم دغه کړي دي، د اچیومنت دغه ورکي دا انسینټیوز ورکي، خو بیا هم پرابلم شته. بل چې زما دوه کال ایکسپیرینس شو په دې کووېډ 19 کې، دا ټیمپو برابر نه را، یو کال نه اوسو چې الکان چونکه اوپن شوی دی لګو چټیانی کړی دي، نو هغه سره تلکان به اوسه پورشتا.
د تعلیمي چارو کارپوه او سیړونکو عمر ورغزی وای په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په خیبر پښتونخوا کې د غشمیره 10 لک ده. په دې کې 10 لک ماشومان د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د تعلیم نه محروم دي. د سکول نه بهر د دې ماشومانو عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې دي. عمر ورغزی په وینا په قبایلی ضلعو کې 40% جنکۍ د سکولونو نه بهر دي. نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو شمیر داسې ګامونه پورته کړي چې دغه ماشومان بیا سکولونو ته راولي، داخله مهمه چلی او د نوي استادانو برته هم روان دي.
ټول نه اول خو دا چې په سکولونو کې سیکنډ شفټ شروع شو، یعنی د غرمې هم کلاسونه شروع کیږي چې کوم ماشومان سهار سکول ته نشي راتلی، هغه د غرمې سکولونو ته راځي. او د سره سره خیبر پښتونخوا کې پی ٹی سی تھرو باندې، پیرنٹ ٹیچر کونسل تھرو باندې استادان ہائر شو، چې کوم استادانو به مخکې یو سمری بچ لګل شو هغه کې به ټایم ډیر تیرېدو، نو اوس دا په ډیر شارټ ټایم ملې استادان ہائر کیږي، او په د سیکنډ شفټ کې سکولونو ته هم استادان ورکړل کیږي، او چې کوم ځای کې استادان نه وي هغه ځای ته هم د استادانو چې کوم شارټیج دی چې کمې ده هغه موږ سره هغه پر کولې لپاره استادان هم راځي.
عمر اورکزی وای د سکولونو نه بهر ماشومان اکثر لپاکه ممرې کې په مهنت مزدوري مجبور شي، او د عباس خان په سیر په زرګونو ماشومان په مستيخانو یا نورو ځینو کې د روزانه په حساب په کم اجرت باندې کار کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیري چې کوهارت زلي پولیس وایي نن، یعنی د نهه اسې شنبه په ورځ چې د جنوري 15 نیټه ده، د کوهارت د جرمی تانې په خواسي بانډه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد ساسک ورکوونکو ټیم په ساتنه مامور پولیس په ډز ورشلای دی. یو د کوهارت پولیسو ویان فضل نعیم ویو جیبه ته د دغه پیښې تایید هم کړی دی. راځي چې نور تفصیل د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د کوهارت پولیسو وایر فضل نعیم وایس اف امریکا ډیپا ته دغه پیښه تایید کړه. نو موړی اول په خواسي بنده سیمه کې د پولیو ټیم موجود وو، او پولیس سرتیره حمید ورته په سړک ولاړفو. په دغه محل نه معلوم وسلوال راغلی، په هغه ډزې کړې او په ځای ژوند لاسه ورکړی دی. هغه ویل د پیښې وروسته علاقې ته اضافي پولیس لیږل شوی او د پولیو کمپاین روان ساتل شوی دی.
جرمی لکاری خواسی بنده صدا دی پولیو کم تیم می دا غیر سر پا سیکیورتی بانی مامور و نامعلوم شرپکم نو فایرنگ کرده دی آغا فایرنگ نتیجه که دا زمون کم کانستیبل دی حامد دا پا موقع بانی شهید شده دی. بلکل زی پا علاقه که پولیو کم تینم روان دی بزرسور براوان دی پولیو کم سیکیورتی دی آغا مزید هم سخت شوی دی او وای کی په پورا ځله کې سکیورټی هاي الټ دی. نو علاقے کې خسر چپریشن روان دی، خو فلال خویا ته گرفتاری شوی نه دی.
په سمدستی ډول دی پیښې ذمہواری چا په غاړه نه ده اخستی. خو له دې وړاندې روان جنوري میاشتې په شلمه د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د پولیو ټیم په ساتونکو پولیسو ډزې شوې وې، خو پولیس ویلي په ډزو کې پولیسو ته کوم مرګژوبله نه وه اوښتې. د دسمبر په 11 او 12 هم په ټانګ ضلع کې د پولیو ټیمونه په ساتونکو بریدونه شوي وو، چې پکې د دوو پولیسو په ګډون 3 امنیتي عسکر وژل شوي وو. د دغه بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وه. په ټانګ ضلع کې د پولیو په ډلو د بریدونه وروسته له هغې شوي وو چې په لهم دسمبر د پاکستانی طالبانو تحریک حکومت سره د سولې د شوی تړون ختمولو وینا کړې وه. هغه وخت د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز د وینا تر مخه په بنو او ټانګ کې د پولیو وایرس د مثبتو ماحولیتي نمونو نه پس دغه خصوصي مهم د څلولو فیصله شوې وه. د تیر کال ستمبر 19 نیټه هم په کوهارت کې د پولیو پټیم وسلوال برید شوی، او ساتونکو پولیس سرتیری پکې وژل شوی وو. دغه برید ذمہ داری داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې وه. وروسته بیا دسمبر په میاشت کې د پېښور پولیسو داوا کړې وه چې په کوهارت کې د پولیو پټیم برید کې ککړ تر هغه لري وژلې دي. په کوهارت کې تازه پېښه په داسې حال کې شوې چې پرون د ګولۍ د دوشنبه د ورځې راسي د خیبر پښتونخوا د پېښور مردان او کوهارت ډیویژنونو او کوز دیر ضلع په ګډون پلون نزلو کې د پولیو پرځت څاڅکو 15 ورځنی کمپین پیل کړی شوی دی. په پاکستان کې تیر کال د پولیو ایوا پیښه مخه ته راغلې وه او سږ کال تر دې مهاله په ټول هیواد کې د پولیو ایوا پیښه نه ده ریپورټ شوې. په پولیو ټیم نه تازه برید په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 15مه د پاکستان د پوځویان میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو په ملک کې دردالفساد په عملیاتو کې ټولې ترهګرۍ جاری ختمې کړې شوې دي او بلوچستان او پښتونخوا کې د پولیو ټیمونه په هدف شوي، خو بیا هم د پولیو پر ضد کمپاینې شوې دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا کوہاٹ.
او دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په ژوب سیمه کې د پولیو څاڅکونکاري خلکو شمیره راکمولو او عامه پوهاوی زیاتولو لپاره د یونیسف لخوا د فوټبال تورنمنت جوړ شوی دی چې فاینل لوبې ته یې سلګونه ځوانان رایوځای شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته راغونډ کړی دی د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه ویډیو ریپورټ کې.
د بلوچستان پر روب سیمه کې چې له افغانستان او قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان سره پوله لري، په خلکو کې د پولیو وایرس ته پوهاوی او ماشومانو ته د ناروغي ضد د څاڅکو ورکولو پر ارزښت باندې د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف لخوا یو فوټبال ټورنامنت شوی چې مشر میلمه یې د ضلع مرستیال کمشنر محمد رمضان پلال و. په ټورنامنت کې یو شمېر لوبډلو یا ټیمونو برخه اخیستې وه چې لیدو ته یې د ښار سلګونه ځوانان را یوځای شوي وو. مرستیال کمشنر محمد رمضان پلال وی وی ډیوا ته وویل چې پولیو اوس په نړۍ کې لمنځه تللی، خو یوازې په پاکستان او افغانستان کې دغه وایرس اوس هم شتون لري. په ژوب کې د انکاري خلکو زیات شمیر ته په پام سره د ضلع پر کچه جوړې شوې کمیټې ډی ایچ ایم ټی لخوا دغه ټورنامنټ جوړ شوی دی.
پورې دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی دو ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ پولیو جیسا
ژوب کې له پولیو څاڅکو د انکاري خلکو شمیره زیاته ده. د شمیرې د کمولو لپاره دغه سیالي جوړه شوې چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلک د پولیو څاڅکو په ارزښت وپوهیږي. د دې لپاره موږ بیلابیلې سیالۍ ترسره کوو. یو هم د آنند د فوټبال سیالي ده چې فاینل لوبه یې ترسره شوه.
کافی بڑی تعداد ہے، پولیو کے سلسلے میں ہمیں ریفیوزلز کم ملے، تو یہ فٹ بال بھی اس کی ایک کڑی ہے جس کا آج فائنل ہو رہا ہے.
دا ٹورنامنٹ فائنل میچ گٹون کی ٹیم خیبر افغان فٹ بال کلب کپتان اسد خان اویل چلو بے نئے واضح دا پولیو وائرس پاڑا خلگوتا دا پوہاوی لپارا یہ ورش ذریعہ دا، بلکہ جوانان حمل نشوش غوری. هغه ویل چې که حکومت ورسره مرسته وکړي په ضلع کې به د پولیو پوهاوي لپاره نور ټورنامنټونه یا سیالۍ جوړې کړي.
دې ټورنامنټ خوشحاله ټورنامنټ او ډېر ښه پایلمان ټورنامنټ باندې موږ دوی ته مبارکي آیو. سپورټ ډېر ښه شی دی او که چا کولی خو بېخي ښه شی دی. بیا که نشو مشو له داسې نورو څه غلطۍ اخسرۍ راباسي، نو موږ هم بس لګیا یو کوشش دی چې کوم جنیره ټمان دی او کوم سینیره دی چې موږ یې پر مخ بوځو.
د ټورنامنت جوړونکي د ضلع پر سطح د جوړې شوې کمیټې غړي نذیر احمد وویل چې خلکو ته د روغتیا په تیره بیا د پولیو وایرس په اړه معلومات او پوهاوی ورکولو لپاره دا سیالي جوړه شوې ده.
موږ په پولیو پروګرام کې زموږ دا غو نو زه ایز ا کمیونیکیشن ورته شي کولای چې په خلکو کې اویرنس راسي او اویرنس خاص کر د صحت په اړه کې راسي. نو صحت سیستم اشرا صحت مند نو هغه شکل کې نو دا اکیل د پاره موږ یو فروغ ورکې یو ټورنامنت ورکې.
په ژوب سیمه کې دغه سیالي په داسې وخت کې جوړه شوې چې په ټول بلوچستان کې د پولیو یا ګذر ضد 15 ورځنی کمپین د جنوري میاشتې پر 14 نیټه پیل شوی دی. په کمپین کې به د بلوچستان په 15 ضلعو کې 15 لک ماشومان ویکسین سي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
السلام علیکم، زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د یو بل تود بحث ولوري ته چې څنګه چې تاسو به هم په خبرونو کې وار په وار په دې ورځو کې ویني چې د اوکرين کرکیچ ته اوس په وروستیو کې د لوی دزوالو مشرانو د روسیې غواخ په وړاندې د اتحاد اعلان شوی دی او اخو د امریکای د دفاع وزارت وایي چې سرتیرو ته ویل شوی دی چې ځانونه تیار کړي او کارتیا پیدا شو نو دوی به اروپا ته استول کیږي. راځي چې درباب محمود علي څخه نور وروستی حال په دغه ریپورت کې واورو.
د امریکا صدر جو بایدن تیر ورځ د اهم یورپی مشرانو سره د روس لخوا د یوکرين قبضه کولو په خاطر خبرې کړې دي.
زما ډېرې ګټورې خبرې شوې دي. ټول یورپی مشران په یو پاڼه یو.
وایټ هاوس د غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې روس په یوکرين کې د نور زور زیاتې نه د منې کولو په ګامونو هم مشرانو خبرې کړې دي. په دې ګامونو کې د روس خلاف د سختو اقتصادي بندیزونو ترڅنګ د نېټو مشرقي برخه کې د امنیت لپاره نور اقدامات پورته کول شامل دي. بایدن لغواړي چې د روس لخوا د یوکرين نیولو په صورت کې پوز ورولېږي خو چټک اقتصادي بندیزونه پر ځای کول غواړي. د روس د صدارتي ماڼۍ وایان دیمیتری پیسکوف د روس هغه تورونه بیا تکرار کړي چې وایي امریکا د روس او یوکرين په پوله کړکېچ ته هوا ورکوي.
موږ د امریکا لخوا د پورته کېدونکو ګامونو په اړه ډېر تشویش لرو.
د برتانیې د وزیر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د بایدن سره د غونډې په ملګرتیا کې جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د روس د زیاتېدونکو زور زیاتې خلاف د نړیوالې ټولنې په اهمیت ټول مشران سلا دي. د برتانیې خارجه وزیر لیز ټرس پارلمان ته د وینا په وخت روس ته خبرداری ورکړې. لیز ویلي دي چې راتلونکي اونۍ ته به د یوکرين سفر کوي.
یوکرين ته د نور پاوز ورلیږل به یو ستراتیژیک یعنی غټه غلطي وي او قیمت به د روس اقتصاد ته د بندیزونو په صورت کې ادا کول وي.
د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن مشرقي یورپ ته د ولیکلو لپاره 8,500 پوځیانو ته هر وخت د تیار اوسېدو امر کړی. کچره روس په یوکرين قبضه کوي نو د نېټو د فوري جواب لپاره دا پوځیان به د دوی سره ملګري وي. د پنټاګان وایان جان کربی تیر ورځ ویلي وو چې روس په یوکرين کې د تاوتریخوالي د راکمولو اراده نه لري.
دوی د یوکرين او بیلاروس په ګډون په خپل مغربي پوله مسلسل نور ځواکونه پر ځای کوي. دوی شمیره سیوا کوي نو ځکه ویل شي چې دا وخت د تاوتریخوالي د راکمولو هیڅ اراده نه ده سرګند کړي، بلکې د پوځي توان د سیوا کولو ګامونه پورته کوي.
کربی وویل چې د امریکا پوځ د یوکرين او بیلاروس د پولیسو سره نږدې د روس د 1,20,000 ځواکونو په راغونډېدو باندې نظر ساتي او امریکا داسې ګامونه پورته کوي چې د سکسمه حالاتو لپاره ځان تیار وساتي. په تیرو دوه هفتو کې د امریکا او روس چارواکو سلور وارې نیخ په نیغه د یو بل سره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې په یوکرين د روس د یرغل او په مشرقي یورپ کې د نېټو د ګامونو په اندېښنو خبرې شوې دي. صدر بایدن د یورپ ائتلافیانو سره هم نیخ په نیغه خبرې کړې دي. روس په تکرار سره ویلي دي چې په پوله یې ځواکونه د خپل تحفظ لپاره راغونډ کړي دي، خو دا هم غواړي چې د ټو د ضمانت ورکړي چې دوی به مشرقي سیمې ته نور نه خورېږي او شروع به د دې نه کوي چې ډومبی به یوکرين ته په ائتلاف کې غړیتوب نه ورکوي. ماسکو دا د خپل ځان لپاره خطر ګڼي. نېټو پر لپسې دا غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې په نېټو کې د غړیتوب ترلاسه کوونکو د ګام ویټو یا رد کولو اختیار روس نه لري. امریکا او روس په دې هفته کې په لیکلې بڼه کې یو بل ته ورکوي چې د یو بل نه څه غواړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د اوکرين کرکیچ په تړاو تاسو دغه وروستی حال او ریپورت واورېدو غواړو چې په دې خپرونه کې څېړنه هم سره شامله کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د نیویارک ښار څخه د ډیوه څېړونکی جهانګیر خټک صاحب. هغوی د هرکلی وایي. ستړي مشئ، په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منزه صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، وروستی حال تاسو به هم اوریدلې وي په دغه ریپورت کې، دغه حالت څنګه ارزوي تاسو؟
ګورئ، دوه قسم ته بدلون را روان دي په دې سیمه کې، یعنی مشرقي یورپ یا شرقي یورپ کې. یو خدا دې چې روس ته طرفه یوکرين په پوله باندې یو لک نه زیات فوج هغه راوسته دي او چکم ته انګریزه کوي ودن سټرایکینګ ډیسټنس، یعنی چې هر کله هغه غواړي نو هغه په یوکرين باندې حمله کولی شي. او بیا دویم یو لوی بدلون چې کوم راغلی دی، هغه دا دی چې هغه یعنی روس بیلاروس چې کوم یو بل هیواد دی او یوکرين په پوله دی، او دا بیلاروس پوله نه دا یوکرين سرخار کیف صرف سل میله پر لری دی. هغل ته هم روس لګیا د خپل فوجونه لګي او کیسه هغی نه یوازې دا چې په خپل خاوره یعنی روس په خاوره باندې هم لوی جنگی مشکونه کوي چې کم کې جنگی الوتکې برخه خلی هغه کې جنگی جازونه هم الوتکې دا چې کم وبو جازونه دی هغه هم پکې برخه خلی او زرګونو چې کم فوجیان دی هغه هم پکې برخه خلی او تر بلستیک میزایل او دا شی زونه مل تر اوسه اوم دک اعلان هغه اوس بیلاروس ته پاره هم کړی دی هغه دا وایي چې موږ به بیلاروس کې را روان میاشتنی را روان ته د یو نه کې ښکاری دی چې الته هم هغه لوی جنگی مشکونه کوي او چې کم مغربي هیوادونه دي په خصوصي توګه امریکا هغه دا ویره ده یعنی هغه دا ویره بار بار ښکار کړی ده د ولسمشر جو بایدن د طرفه هم بار بار دا بیانونه مخې ته راغلي دي او د هغه چې کم اداره د هغه مشران د طرفه هم چې روس هر څه وخت په یوکرين باندې برید کولی شي نه وته شي ځکه چې هغه خپل فوج د یوکرين پوله ته دومره نږدې راوسته دي چې دا جنگ هر وخت شروع کیږي اوس یو طرف ته لکه د ملټری بیلډ اپ ورته مونږ وایي چې کوم روس کوي او بل طرف ته ناټو د طرفه هم کافی پرمختګونه شوي دي هغه هم ډیر لوی کچا باندې فوجونه بل ځواکونه پولند او رومانیا ته استولي دي او نور هیوادونو کې هم هغه خپل ری انفورسمنټس راولي یا نوی فوجونه راولي چلته خپل فوجي طاقت مضبوط کی ور سره چې کم د میزایل نظام دی یا توغندو نظام دی هغه هم البته راوسته دي او بیا دا چې د امریکای د طرفه لکه دا اوس موږ ریپورت کې مولد الدار باب صاحب چې امریکای د طرفه اتزره 1500 فوجانو ته دا ویل شوې دي چې هغه هر څه وخت یورپ ته لګل شي نو هغه دم تیار دي نو په دوه حالاتو کې بیا چې کم بل پرمختګ کیږي لګیا دی یو خدای فوجي مقام بل چې کم د سفارتي دا چې کم ذکر هم موږ اوس وره درو نو هغه کې یو لوی پرمختګ چې کم کې دی شي سبا وشي هغه د فرانس د طرف اعلان شوی دی چې د هغه چې کوم صدر دی یا هغه ایمانوئل ماکرون هغه د اعلان کړی چې هغه به سبا د روس صدر ولادیمیر پوتین سره به خبرې ترې کوي او خیال دی چې هغه به یو ډی اسکیلیشن پلان مخه تراولي یعنی یو داسې پلان به مخه تراولي یا حل تباغي ته پیش کوي چې کم پذریا دلته کې چې کم دا تاو تریخواله دي دا د کم کړل شي په دوه حالاتو کې دا اوس کم یعنی ټوله کې لوی خطر دا غدا ده چې چونکی دلته کې ټنشن دومره زیات دي لکه تناو دومره زیات دي او دوړو طرفونه فشار په یو بل باندې زیاتی کی چې د کې حادثاتي جنگ خطر هم ده نو ځکه دا مونږ اوس دا ریپورت کې موریدلو چې دوړو طرفونه یعنی اروپای ټوله نه حمله کیا دا روس سره پر اړتیا کې دا او بیا ورته را چې کم امریکا دا هغه هم پر اړتیا
خاتکسب په دغه حالاتو کې تاسو هم په خپل ویل چې لوی د زوالو مشرانو د روسیې غواخ په وړاندې د یو ځای کېدل او د اتحاد اعلان کړی دی تاسو یې غړي چې اوس به هم روسیا خپل په دریز باندې ولاړی یا د کې تاسو ته کوم نرمي ښکاری د دې ترڅنګ څېړونکو څوایي چې آیا روسیا به کوم بل ګام پورته کوي په اسانه یو کڅنګ
ما ته ډېر ګران ښکاری د دې سفارتي حل براوزی خو روس د طرفه د فوجي فشار زیاتولو غوري د موږ سپورت کې موریدلو چې روس دوه لوی غختنه کوي لګیا دی د غربي هیوادونو نه یو دا چې تاسو به ایست ورډ ایکسپنشن د ناتو نه کوي یعنی چې کم هغه هیوادونه چې کم د روس په پوله دي هغه به ناتو کې نه شامل وي ځکه چې روس دا غني چې دا هغه قومي سلامتي لپاره ډېر لوی خطر ده او هغه هیوادونو کې یوکرين هم شامل دي چې کم ممکنه توګه باندې د ناتو غړي جوړې دي ځکه چې ناتو ورستا سو کلونو نه یو پالیسی شروع کړی دی چکم تغوی اوپن ډور پالیسی چکم کې سو کوم راتل غواړي دا روپی ټولنه هیوادونه نو هغه پکې شامل دي شي او به دویم هغه یو بل لوی غوښتنه ده چکم باندې د ما په خل ډیر اختلاف دی غدا دی چې ناتو دی هغه ملټری انسټالیشنز یا هغه توغندې او د فوجان چکم په شرقي یورپ کې ساتلې دي هغه د هغه زینو ته بودی چکم نن نه ثو و نه وی کی یعنی وو نوی نه پس چې څومره ډیپلویمنت شوی دی فوجان یا وسله راوستل شوی دغه د هلتن لری کی دا دوی لوی غوښتنې چې کم باندې ډېر دروند اختلاف دی او ما ته نخ کاری چې په الحال د دې فوري ما ته ډرامایي نتیجه نخ کاری او تفارتکاری روانه ده او موږ به د هله لرو چې دلته ته جنگ شروع نشي
ډېر زیاته مننه خټک سره چراغ له اوس موږ سره دغه معلومات او څېړنه مو شامل کړه په خبرونه کې
ډېر مننه
تاسو ښه چاري
VOA دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
تړي وی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو بیا هم څه د خیبر پختونخوا ولوري ته چې په باړې ضلع تحصیل کې تیرو څلورو ورځو نه د خیبر پختونخوا حکومت او انتظامی پر ضد ځایي خلکو پر لټ وهلې و چې د دوی سټون کراشنګ ماشینونو باندې لګول شوي بندیزونه دي لری کړي چې دوی خپل روزګارونه پرانستل شي. راځئ چې د فرید شنواری څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې په ګټه سره واورو.
د خیبر په باړې سیمه کې د جنوري په څلرشتمه د کانو ماتولو مشینانو مالکانو او مزدورانو لخوا څلور ورځنی پر لټ د انتظامیه چارواکو سره کامیابو خبرو اترو پس پای ته ورسېدو. د انتظامیه لخوا په باړې تحصیل ځایي خلکو باندې د بیسي نومي غر سره د سټون کراشنګ مشینانو چلولو باندې بندیز په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو پیل کېدو سره سم لګول شوی وو.
دا چې کوم دی کنه زادني ما په خپل مشینانو گاډي مې په چلې دل دا ټول د ما خپل ترونه تربونه خپل خلک دی بهاري خلک نه دي. دا شلو بار کم چې کوم دی کنه دا ټول د مخپل خال دی او ټول بهاري خلکو دلته مزدوري او خاري کا ولا مخ خپل خود کا ولا چې بهاري مزدور به راتلو موږ نه به روزګار زو پوه شي په په کورونو په توان مشوره اوسه مشونه ټول تبا شوی وړي یا پودر جانو کنه نو مو په کورونو نه چې په ربونو په توان شوره وره د دولت دل اسکارا بیکارا و روزګارا ګرځو وروي.
د سټون کراشنګ مالکانو او په دې کې کارکونکو مزدورانو تر مخه په باړې شلوبر کام کې بیسي نومي غر سره لګ تر لګا اتیاو پورې کانو ماتولو مشینان لګول شوی وو. خو په سیمه کې د بدامنۍ لړۍ پیل کېدو وروسته دغو مشینانو نه خلکو پرزې پټې کړلې او دوی ته یې کروڑونه روپۍ مالی زیان واړولو.
په هر یو مشین کې 40-50 کسان پرزګور وو او دا ټول چې بلو کې تصور 15000 مزدورانو په دغه پرزګور وو موږ پر روزګار کاولو دغه نه ورته څوک یې ولا پوس کوي څوک هم بل پوس کوي څوک یې چې بیا صبر وکړه څوک یې چې هفته صبر وکړه خو ته دغه پر موږ د خپل روزګار کولو نه کړی شو نو موږ واخري تنګ شولو شي تنګ آمد په جنگ آمد واخري موږ سره بل یو اپشن هم لرو بغیر دغه نه چې موږ ورور لروزو چې دغه خپل جایداد دی خپل غارم دی خپل پیسو کې مشینونه لګولې وو.
د باړې تحصیل زیاتره خلک په کال 2009 کې د خراب امنیت وزې د لاسه بې کوره شوي وو او په کال 2015-16 کې خپل کورونو ته ستانه شو. احتجاج کوونکو خیبر پختونخوا حکومت او انتظامیانه غوښتنه وکړه چې دغه روزګارونه بیا شروع کولو په لړ کې دي دوی سره مالی مرستې وشي.
واقعي چې دوی کومه ایشو او د کوم د دې درنه وه دا جایزه وه د یو حق خبرې لپاره وه او پاره کې موږ د اسمبلی فلور م استعمال کړو د ایشو د حل لپاره او بیا د کور کمانډر سره بل ورځ موږ ملاقات کړو. پاره کې موږ چې کوم دا خبره او چته کړو چې تاسو دا ماشين نه کولو کې الحمدلله د رنگ روډو نن چې کوم د وس اعلان کې دون کې کرش ماشين نه کولو شو او ان شاء الله ولزي چې موږ دغه شانتي جایزي چې څومره مسالې دي د ټولو قبایلو د فاټا چې کوم ایکس بیلټ ته پدې کې دا به موږ حل کوو.
د خیبر باړې سیمه ترڅنګ په ټولو قبایلي سیمه کې د طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بازارونو او د تعلیمي ادارو رنګېدو ترڅنګ په لکونو شمیر کې خلک هم بې کوره شوي وو. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ریوی ګرانو لیدونکو زو کراشی ته چیرې چې پریس کلب او مخې ته د پښتونخوا او د بلوچستان څخه تعلق لرونکي ریړۍ چلوونکي احتجاجي غونډه کړې ده او ویلې دي چې دوی کاروبار کول ته نه پریښودل کیږي او د صدر بازار ثانی پولیسو د باندې تورونه باندې پوری کړی دي چې دوی د خلاف ناجایزه اف آی آرونه جوړوي او ترینه د کاروبارونو یا ورځي مزدوري کې برخه غواړي. راځي چې د دې تفصیل او نور حقیقت ټول په دغه ریپورت کې تاسو لپاره ذوالفقار بیٹنی راغون کړی دي او په ګډه به سره واورو.
کیوں محروم کیا جا رہا ہے اور ریاست کے حکمرانوں
د پیر دوشنبه په ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته ریړۍ یا ټیلې په تارې چلوونکو احتجاجي غونډه کړې چې پکې د پښتانه ریړیبان یا ټیلې په تارې چلوونکو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو ګډون درلود. دغه احتجاجي غونډې ته په وینا کې د صدر بازار هاکر یا ټیلې په تارو اتحادیې تنظیم غړي اسحاق اچکزي وویل چې د کراچۍ صدر پولیس غریب ریړۍ یا ټیلې چلوونکي زوبروي او د ورځنۍ مزدوري کې ترینه برخه غواړي.
دی دا نه غواړي چې رړې دي ختم سي، دی دا غواړي چې ومشته دي زموږ په مرزي پیسې ملاو سي. نو موږ مطالبه کوو چې د دې کمی پیسې، د دې په ځین کې چې کمی پیسې دي هغه پیسې دا غریبان نه سي پر کولای. دلته خلک د ساره صدر ماشامه پرې زر پیسې نه سي کولای، دوی 15-15 روپۍ به تاجن غواړي. موږ د دې ښار، د دې ملک اوسېدونکو، د دې ملک خلک یو، موږ خواست کوو د دې سره چې دا زموږ روزګار دی او موږ ته په قانوني طریقه باندې راکړي.
وینا کوونکو ویل چې کراچۍ د پښتنو د نړۍ ټول نه لوی ښار یادیږي، خو بیا هم دلته پښتانه په مختلف ډول کې زورول کیږي. کله یې ژوند او سر ته خطر وي او کله د معاش ګټلو حق نه ورکول کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ د رابطه کمیټې غړي سرور کاکړ په خپلې وینا کې ویل چې پښتانه په خپل وطن کې نه امني سره مخ دي، او بیا چې کراچۍ ته د مزدورۍ په لټه راشي نو بیا دلته د پولیسو لخوا زورول کیږي.
زموږ روزګار ته نقصان رسوي، زما معیشت ته، زما بچی ته، زما تعلیم ته، زما وطن ته اور لګوي. موږ چې شو خلاف یو.
دلته د پښتنو ډیر لوی لوی آبادۍ دي، زه دوی مخلص نه وینم. ریاست او ریاستی ادارې د دې ځای زورور کوتونه مخلص نه وینم چې دوی د موږ ته د انسانانو چې کوم حقوق دي هغه درلره کې. دوی الټه د پښتنو په علاقه کې د دې ځای اسپیان بالا کم په اراده باندې دوی زموږ ته الټه زموږ کوم کاروبارونه د غو باندې دوی نظر دي په یو باندې په بل باندې باندې دوی هغه ځای بته اخلي.
د صدر بازار تاړي مشر عرفان د کیمرې د مخه نه راتلو په شرط دی وسره خبرو کې ویل چې دوی کم قانون نه لري کار نه کوي او کمې ټیلې په تارې چې غیر قانون دي داغو خلاف کاروایی کوي. سچو عرفان نور وای د غیر قانونا ټیلو پتارو پر خلاف مونږ ته د صدر بازار اوسیدونکو د خوا خواستونه راځي چې دوی ته د ټیلو پتارو د وجې تګ راتګ کې مشکلات وي. ذوالفقار بټنای، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
ډیوی اوریدونکو اولیدونکو، زو د یو بل ریپورت ولور ته. 15 کاله وړاندې رضاکارانه د موصل عراق تاریخي کتابتون یا لایبرری د داعش بمی بریدونو او چاودیدونکو توکو څخه پچ کول وروسته اوس ننداري لپاره تیاره کړې ده او راتلونکو میاشتو کې به بیا پرانستل کیږي، خو د کتابونو ذخیره پکې کمه ده. راځئ چې دغه ریپورت چې د امریکا غږ ریپورت دی، ستاسو لپاره زموږ همکار محمد علمگیر تیار کړی، په ګډه سره وګورئ.
د کال 2014 په اخرنی ورځو کې داعش یاغیانو د عراقي او ائتلافي عسکرو د حمله او پرمختګ د لاسه د موصل غربي اړخ ته تیښته وکړه. د دې پس ورځو کې د موصل یونیورسيټي طالب علمانو او استادانو د تاریخي موصل کتابتون یا لایبرری باقی پاتې کتابونه د خار ختی زړخ ته وړل. دوی د بمونو ښکار او په اور سوځېدلې د یونیورسيټي د ودانې څخه په زرګاو کتابونه را جمع کړل. د دې وړاندې په دې لایبرری کې په لکهاو کتابونه پراته وو.
د اسلامي دولت وسلوالو بې پایلټه الوتکې درلودې او کله هم بچ مونږ یونیورسيټي ته د تللو هڅه کوله مونږ به پرې پنهخه کولو. دوی ته به زمونږ د رغونډېدو د ځای پته وه او په مونږ به بمباري کوله. هیڅوک دغه کې نه وژل شوي، خو مونږ د دوو ورځو لپاره کار بند کړی وو.
پنځه کال وروسته د موصل ډیره برخه اوس هم ویجاړه پاتې ده، خو لایبرری نه دغه ودانې بیا رغول شوې او ترمیم شوې ده. د خالی المارو کتارونه د ژغورل شوي او د لسګونو زرو نورو کتابونو په تمه دي چې د سیمه ایزو او نړیوالو سرچینو لخوا مرسته شوي. تمه کېدله چې لایبرری به سږنی کال پرانستل شي کله چې کتابونه د ذخیرې څخه رابهر کړي شي، خو رضاکاران وایي لایبرری اوس هم ډېر نیمګړتیاوې لري، په شمول د هغه زرګاو کتابونو چې په جنگ کې بې درکه شوي.
موږ د نوي کتابونو په شمول نړیوالو مجلو ته اړتیا لرو چې عصري څېړنې ولرو، د انټرنیټ سرچینې لرو، خو د دې باوجود موږ نه شو کولای دا ترلاسه کړو.
داعش وسلوالو په کال 2014 کې د عراق د دویم لوی ښار موصل په ګډون د عراق او شام ډېرې برخې نیولې وې. خو سالور کال وروسته ټول سیما د لاس ورکړه کله چې دوی ماته خوړه. د موصل خونړې جګړه نه میاشت روانه وه. کوسه په کوسه د جنگ کې په زرګاو عادي خلک وجل شوي او هم دغه شمیره کې بې کوره شوي دي. پس ته ډیرو خلکو خپل کورونه او کاروبارونه بیا ودان کړي دي او امدادي ډلو د عام ولس ځایونه هم آباد کړي دي لکه د موصل لایبرری. خو د مشر وایي د بیا ودانۍ کار دومره اسان نه دی.
کله چې موږ لایبرری ته واپس راستانه شو زموږ زړونه د خفګان نه جړېدل. د موصل هر کور کې مړ شوی دی. ما خپل پلار او کور د لاسه ورکړي.
د موصل اوسیدونکو وایي د لایبرری بیا پرانستل بعد د ښار تاریخي شهرت بیا پر ځای کړي کوم چې د کلتور او ادب په دنیا کې لوی نوم یادې دو. دوی غني په ښار کې بې نهته غربت او سرکاري غفلت چې د موصل پراتون کې کوم تور تاریخ پرې کړی دی هغه به هم د دې لایبرری پرانستلو سره لری شي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د دیو سره د مالچامو مننن زو بیا هم خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې شي په زورګونو زمیدار د چرګانو د پاللو روزګار سره تړلې دي. خو زمیدار وایي چې د زلو په کچا د چرګانو د درملنې پوهه ډاکټران اشتون نه لري چې لامل یې زیاته کچا کې چرګانو چرګان مري او دوی د درملنې لپاره دوی سره سنوي. خو د لایف سټاک چارواکي وایي چې دوی به د زرعي د دغې لپاره پوهه ډاکټران برمتی کوي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې ملک وقاص تاسو لپاره د سیمې څخه تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
دا د چرسدې د چرګو پالونکو خالق شاه دی. خو په چرګو کې ناروغو او بیا د دې د علاج لپاره د ځانګړي ډاکټر نشتون اندېښمن کړی دی. وایي چې د تیر کال په اکتوبر کې یې سلور سوا شل چرګې د پالون لپاره راوستې وې او بیا لابیلو ناروغو ترې چرګې مړې کړې دي. خالق شاه زیاتوي چې په ضلعه کې د چرګو د ناروغو لپاره مخصوص سرکاري ډاکټران شتون نه لري نو هغه یې د مجبورۍ نه پېښور ته علاج لپاره وړي او په اکثرو وختونو کې یې چرګان په لاره کې سا ورکړي چې د سخت تاوان سره مخ شوی دی. هغه غوښتنه لري چې باید د وزیر اعظم زری ایمرجنسی پروګرام کې دی په ضلعي کچه د چرګو سرکاري ډاکټرانو ګمارولو سره دی داروګان هم ارزان کړي شي او که داسې ونه شو نو امکان دی چې هغه خپل کاروبار ختم کړي.
ناشي کنه اوس بس ناشي کاروبار ٹھیک نه دی لکه ما خو شروع کړو. ما ډیر په شوق باندې شروع کړو. ما دوایان او خرڅ درکو سرمایه مر سره لکه وده شوګر دی گزاره کېده کنه نو ما خو ډیر په شوق شروع کړو. خو بس اوس هغه کوم زمونږ څنګه دغه هغه سي پراګرس نشته لکه
د لایف سټاک د 400 ضلع ډایرکټر ډاکټر محمد سیار وای چې په یخ موسم کې په چرګانو کې زکام قبض او انفلوئنزا غوندې ناروغۍ را مخې ته کیږي. دا کم د پاره چې ویکسین شتون لري. هغه دا مني چې د ضلعو په کچه د چرګو ډاکټران نشته خو بیا هم موجوده ډاکټران د هغې په ناروغو پوهه لري او باید چې د چرګانو پالونکو دی د لایف سټاک ډاکټرانو سره مشورې وکړي.
انفلوئنزا بیماری یا مطلب دا چې ګمبورو داسې یو بیماری د چرګانو چې هغې کې په دې سینه کې په دې پړپوس کې دې کې اوبه کیږي نو هغه هم وایرل بیماری دی. نو هغې لپاره مطلب چې لکه ګمبورو ویکسین شو یا دا آی بی انفیکشیس برانکایټس د دې لپاره آی بی وی ویکسین شو یا کاکسیریا دا قبض چې ورته یې نه دی کاکسیریو پور شو یا مطلب چې لکه عام سړی کره دوه درې چرګې نو فلیجل هغې لپاره ورکړي نو هم هغې لپاره دا بهترین شی دی.
په پاکستان کې د وزیر اعظم زری ایمرجنسی په نوم د یو پروژې لاندې هم عام ولس ته په ارزانه بیه چرګان ورکول کیږي خو په زیاتره وختونو کې د بیلابیلو ناروغو او د ډاکټرانو د نشتون له وجې دغه چرګان مړ کیږي. خو د خیبر پختونخوا د لایف سټاک شعبې ډایرکټر جنرل ډاکټر علمزیب مومند وای چې دوی کوشش کوي چې زر نور ډاکټران برتی کړي.
2000 کې دا رائټ سایزینګ میجر نه کېدل نو دغه موږ دا پوره له د پولټ ډایرکټر ته ختم کړو. اوس د ودرې میشته وشولې چې زمونږ پولټ ډایرکټر جوړ کړو او په هر یو ډیسټریکټ کې یو ډاکټر او په هر یو ډیویژن کې ایڈمیٹ ڈائریکٹر دا پوسټونه مترق کړ شو خو چونکه منګه اوس کمیشن ته لیکلی یو 300 پوسټونه نو چې تا هم مترق شو انشاء الله موږ دا پلیسمنٹ وکړو او دا هم مسله به خلکو
پالون کې دا وزیر اعظم د زری ایمرجنسی پروګرام دلاندې د چرګانو تر لاسه کولو پروژې ته په خ نظر ګوري خو وای چې دغه وخت اندېښمن شو چې کله یې په چرګانو کې ناروغي را پیدا شي او ډاکټرانو ته لاس رسی نه وي دوی غوښتنه لري چې دغه پروژې کامیابولو لپاره ضروری ده چې په هر هسپتال کې د یو ډاکټر د چرګانو وګمارل شي ملک وقاص وایس اف امریکا ډی ون نیوز پېښور
ٹی وی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل ز تاسو قربانه منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد او سید الله پمان
سو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د